درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډېرو محترمو اوریدونکو او خوږو روژاتیانو، په مازدیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بانګش له مینه او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د ورید میاشتې لسمه د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 13 او د 2040 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا درته یوه سیاسي تا تبصره وړاندې کوي چې د غزې په اړه د عدالت نړیوالې محکمې نوی رایا تر عنوان لاندې ده. لدی ورستا بیا هم د قرآن پلوشې اونیز پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو او نورو مطلبونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازیګرنې خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډي ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی ایزان او اوس یو لنډا دمه کو بیا د سیمه و نړۍ خبرونو سره د خدمت حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز حضرت امام خامنه ای وفرمایل د خځو او ماشومان او جل مقاومت سره په مقابله کې د سیونست رژیم د بے وسه خود راکړي. جنرال باقری وی چې د الاقصی طوفان عملیاتو ته د سیونست رژیم جواب د بے ګنا خلکو وجل وو. چین د نامنی لا قبل پاکستان کې د دوو بندرونو د جوړولو چارې درولې دي او افغان طالبان وایي چې د داعش تر شا امریکا ولاړه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای وفرمایل د خځو او ماشومانو وجل مقاومت سره په مقابله کې د سیونست رژیم د بے وسه خود نخی. د اسلامی انقلاب معظم رهبر د پنځشنبه په مخام د فلسطین د اسلامی جهاد لا عمومي منشي خاغلی زیاد قاله او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې د مقاومت ځواکونه او د غزې خلک تر دې مهاله دغه ډګر ګټون کې وبلل او ټینګار وکړ. د غزې او فلسطین د خلکو مقاومت او د عزت او جوپدی شپږ میاشتنی جګړه کې د سیونست رژیم ناکامي و الهي پیخه او ښکارنده ده. په دغه کتنه کې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د غزې د خلکو په وژلو کې د سیونست رژیم جنایتونو ته په اشاره سره وویل چې حقیقت دا دی چې سیونست رژیم په خپلو ټولو پوځي تجهیزاتو او د نړۍ د ظالمو قدرتونو په ملاتړ سره د ښځو او ماشومانو وژل د دې خود نه کوي چې دا رژیم د قیامت له ځواک سره د مقابلې او د هغه د ماتې توان نلری. اسلامی انقلاب معظم رهبر د فلسطین د اسلامی جهاد منشی تا په خطاب کې زیاته کړه چې د خدای په فضل سره به د غزې د خلکو ورستی بریا وبینه. په دغه کتنه کې د فلسطین د جهاد اسلامی غورځنګ منشی هم د فلسطین د مسالې د ایران د اسلامی جمهوریت د ملاتړ په قدرونه او د شهید جنرال سلیمانی د یاد او خاطرې په درنښت سره ویل غوښتل چې نن په غزې کې روان دي په حقیقت کې د دې پیخي تکرار دی او لټولو سختی او دسیسو سره سره د غزې خلکو د مقاومت لا ځواکونو سره یوزې په خپل کمساري مقاومت سره د امریکا او سیونست رژیم او د هغوی د ملاتړو پلانونه له ماتې سره مخامخ کړل. زیاده نخاله د مقاومت ځواکونو په تیر بیا د حماس او جهاد اسلامی ترمنځ په بشپړه غملتیا باندې پټینګار سره زیاته کړه چې د غزې خلک او د مقاومت ځواکونه هوډمند دي چې د خدای په فضل سره تر رستی بریا پورې ودرېږي چې په راتلونکي کې به پوره شي. د الاقصی طوفان عملیاتو ته د سیونست رژیم جواب د بے ګناه خلکو وژل وو. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلی چې د الاقصی طوفان عملیاتو ته د سیونست رژیم ځواب یوازې د بے ګناه خلکو ښځو ماشومانو وژل د روغتونو ویجاړول او د قحطۍ او لوږې رامنځته کول وو. زمونږ د خبريال د راپور ته مخې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری نن د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل حنیه سره چې تهران ته سفر کړی کتنه او خبرې اترې وکړې. هغه وویل چې د 13 اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه د طوفان لاکسا په نامه بېساري عملیات یو ستر عملیات و چې سیمونز رژیم ته یې نه جبرانېدونکي ماته ورکړه. د ویاړلي عملیاتو د جنایتکار اسرائیل د نه ماتېدلو افسانه له منځه یووړه او د فلسطین مسله یې د اسلامي نړۍ او ټولې دنیا په لومړي مسئلې بدله کړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل که امریکا له سیونست رژیم سره مرسته نه وي کړې نو د نیواګر رژیم نسکوریدل به تر ننه پورې شي وو او هغه څه چې سیونست رژیم وتوانېده ځواب ورکړي یوازې د بېګناه خلکو ښځو او ماشومانو وژل د روغتونونو ویجاړول او لوږه او قحطي ده. جنرال باکری د ټولو دباونو په وړاندې د فلسطین د ولس کم ساری مقاومت ته په اشاره سره زیاته کړه د فلسطین بې دفاع او مظلوم ولس د نړۍ ټولو خلکو ته د اسلام قدرت څرګند کړ. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه هم وویل چې په فلسطین کې حاشیهي مسئلې سبب شوې چې د فلسطین د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول شي خو د اکتوبر د 10 عملیاتو د فلسطین د خلکو خبرې د نړۍ غوږونو ته ورسولې. د حماس د سیاسي دفتر مشر څرګنده کړه د فلسطین د مسئلې په اړه د ایران د وسلوالو ځواکونو او خلکو ملاتړ او تعقیب د الاقصا طوفان د عملیاتو د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د جهادي ځواکونو ته دوه اړخیزه روحیه ورکوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو چارواکو او قمانداران په پاملرنې سره د فلسطین له ملت د ملاتړ قدرونه وکړه. چین د امریکا د نامنی له کبله پاکستان کې د دوو بندرونو د جوړولو چارې درولې دي. په پاکستان کې د نامنی له زیاتوالي او په دې ډول کې د 15 چینایي انجینران له وژل کېدو وروسته چینایي قراردادیانو د پیښو پښتونخوا د دوو بندرونو د جوړولو چارې درولې دي. د داسو او د امیر بهاشا بندونو د جوړولو شارې په پښتونخوا صوبا کې چینایي انجینرانو ترسره کولې چې تیرونه یې پر کار کوونکو په شنګلا سیمه کې د برید له امله 15 چینایي انجینران وژل شول. دغه برید مسؤلیت د اشتراکي ډلګې پر غاړه اخیستې دی. یو پاکستانی چارواکي چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي چې چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو وغوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راشي. ویل شوي چې په یادو سیمو کې تر 2500 پورې چینایي وګړي په کار بوخت دي. د 2000 لومړی میلادي کال په جولای میاشت کې بیا په بلوچستان صوبا کې پر یو ځانمرګي برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. 14 نه هغه موټر ته سیر مو شو چې چینایي او پاکستانی انجینران یې لیږدول او تر را پیښې وروسته چینایي کمپنۍ خپل کارونه وځنډول. د پاکستان د عدلیې وزیر وایي چې په قضایي چارو کې د پوز د لاسوهنې په اړه څیړنه کوي. د پاکستان د دی وزیر ویلی چې د پاکستان سره محکمې د شپږو قاضیانو لخوا په قضایي پریکړو کې د استخباراتي ادارو لخوا د لاسوهنې او تهدیدونو او تورونو د څیړلو لپاره به یو څیړنیز کمیشن جوړ کړي. اعظم نذیر تراره دغه اعلان په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړی ویلي چې دا فیصله او پریکړه د پاکستان د لومړي وزیر شاه شریف او د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا ترمنځ په لیدنه کې شوې ده. دغه غونډه وروسته لاغې شوې ده چې د اسلام آباد بیا صوبایي سترې محکمې د شپږو قاضیانو لخوا د عیسا دفتر ته یو لیک استولې و. په دغه لیک ویل شوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې دغه قاضیان غواخلی چې په سیاسي قضیو کې د هغوی په خوخه فیصله وکړي. پاکستان د پوز درسندیو او امریکو دفتر په دی اړه د روټس خبري اژانس پوښتنو ته لا جواب ورکولو ډډه کړی ده. افغان طالبان ویلي چې د داعش ترشا امریکا ولاړه ده. د طالبانو وایند مجاهد یو ځل بیا پر امریکا تور لګولی شي د داعش ترهګرۍ ډلګې لپاره کمپین کوي او ترشا یې بیا لاس لري. نوموړي دا ادعا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر نورو سینټرانو د افغاندېخنو په غبرګون کې کړی چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د شتون د زیاتېدو په تړاو خودلی ده. طالب وایند په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د موجودیت د ادعاګانو لاردولو سره ویلي چې دوی په افغانستان کې دا ډله ځپلې ده او که یو یا دوه فیصد غړي پاتې هم وي نو ځپل کیږي او پر چا د برید وړتیا نه لري. په کندهار کې څه موده مخکې ځانمرګي برید له امله چې د نوي کابل بانک ودانۍ ته څرمه وشوه مسؤلیت یې د اشتراکي ډلګې پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ډلې د فعالیتونو د بیا راټوکېدو او زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د پاکستان یو شمېر رسندیو هم د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د اشتراکي ډلې د خراسان څانګې مشر ثناالله غفاري په افغانستان کې دی. څه موده مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر راپورټونو کې هم افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلګې د فعالیتونو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده شوې وه. د غزې د شهیدانو شمېر 23,525 تنو ته زیات شو. د فلسطین د روغتیا وزارت په غزې تړنګ د سیونست رژیم د پرله پسې تیریو د شهیدانو شمېر د اکتوبر له 1 تر اوسه پورې 23,525 تنو ته او د زخمیانو شمېر هم 4,980 تنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په شهیدانو او ټپیانو کې اکثره ښځې او ماشومان شامل دي. له بلې خوا د فلسطین خبري آژانس بیا ویلي چې ابو سخیل د خپلې خبري دندې ترسره کولو په حال کې د غزې په شفا روغتون کې سینوسټي پوځان له خوا په ډزو وژل شوی دی. د قطر الجزیرې چینل خبر ورکړی چې هغه ځانګړي عکسونه یې ترلاسه کړي چې په شفا روغتون کې د فلسطین میرمنې له بې حرمتۍ وروسته د سینوسټانو نوی جنایت په ډاګه کوي. دا د دې مهال خبر نه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره
د غزې په اړه د عدالت نړیوالې محکمې نوی رائے د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د مارچ په 9 د عدالت نړیوالې محکمې قاضي نو په متفقه توګه اسرائیلو ته امر وکړ چې د غزې د فلسطین اوسیدونکو ته د لومړني خوراکي توکو سملاسي رسیدو ډاډ ترلاسه کولو لپاره ټول اغیزمن اقدامات ترسره کړي. دوی په خپل حکم کې لیکلي دا محکمه په ډاګه کوي چې په غزې کې فلسطینیان یوازې د لوږې له خطر سره نه دي مخامخ بلکې په دغه سیمه کې قحطي رامنځته شوې ده. دا نوی اقدامات جنوبی افریقا په غوښتنه او د اسرائیلو پر وړاندې د دې هیواد شکایت د یوې برخې په توګه راوړل شوی. دغه محکمې تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اسرائیلو لخوا په غزې کې د فلسطینیانو د نسل وژنې موضوع به وڅېړي. د انصاف نړیوالې محکمې د جنوبي افریقا پلاوی په غزې کې د قحطۍ د ختمولو لپاره سیونست رژیم ته د دغې محکمې د حکم هرکلی وکړ. دغه پلاوی ویاند ویلي چې د محکمې نوی حکم اسرائیل ژمنوي چې له ملګرو ملتو سره ملګرتیا وکړي. د محکمې په نوي حکم کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې او کار ادارې سره د اسرائیلو همکاري هم شامل ده. البته اسرائیل به د محکمې حکمونه نه مني. نو په دې اساس متحدین باید پرې دباو او فشار راوړي. انصاف نړیوالې محکمې د قاضیانو حکم د غزې د مظلومو خلکو په خلاف د لوږې د وسلې د استعمال په باره کې د سیونست رژیم د جنایتکارانه اقداماتو په باره کې صادر شوی دی. اسرائیل چې د امریکا په شین څراغ سره د خپل مهم لاتړي په توګه چې په تیرو څو میاشتو کې د تل ابیب سره پراخې سیاسي اقتصادي پوځي او تسلیحاتي مرستې کړې په ښکارا د غزې د اوسیدونکو په نسل وژنې کې لاس لري. هر ورځ معاصره او سخت هوایی بریدونه او د مځکې او سمندر پر وړاندې د دوی پر وړاندې د غزې د خلکو تر ټولو اساسي بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. د دې بشري ضد چلند یو اړخ د غزې د خلکو قصدي لوګه ده. تر دې مخکې د غزې د نفوسو څلورمه برخه لوږه او د قحطۍ په څنډه کې وه چې اوس دغه حالت ډیر خراب شوی او ډیر ماشومان د لوږې له امله مړه شوي. امریکا د اسرائیلو د اصلي ملاتړي په توګه په سیونست رژیم هیڅ ډول فشار نه دی راوړی چې د غزې د خلکو پر ضد د لوږې د وسلو د کرولو سیاست پرېږدي. د غزې په جګړه کې د اوربند لپاره د سیونستي رژیم د واقعي فشار او ښکاره نیوکو پر ځای د بایډن دولت د رفا پولې په شمول د شته لارو د خلاصولو لپاره جدي هڅې نه دي کړي، چیرې چې د خوراکي او اساسي موادو د بار وړونکو لاریو زیات شمېر بار وړي. غزې ته د نوتو لپاره سوانونه په انتظار دي. همداشان د غزې د خلکو له لوږې د اسرائیلو او تل ابیب د ملاتړ له امله د بایډن په حکومت باندې د فشارونو له زیاتېدو وروسته امریکا له دغه رژیم په ملاتړ سربیره د غزې د خلکو له لوږې د استفادې په هکله په یوه تبلیغاتي خپرونه کې د بایډن په حکومت باندې د فشار د زیاتېدو په حال کې دی. دغه هېواد د ولسمشرې د انتخاباتو په درشل کې د غزې ترانګې ته د مرستو د رسېدو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په هکله د اسرائیلو د اعتراضونو د هواري په توګه غزې ته د خوراکي موادو او نورو تجهیزاتو د وړلو لپاره د پوز لا ترانسپورټ الوتکو استفاده وکړه. مهم ټکی دا دی چې په دې وروستیو اونیو کې ملګرو ملتو په ځلونو د سیونست رژیم سیاست په غزې کې د لوږې او قحطۍ په رامنځته کولو سربیره په غزې کې د زیات شمېر فلسطینیانو د وژلو او له سیمې وتلو ته د مجبورولو په خاطر غندلی دی. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږه یو ساعته مازیګرانه خبرونه اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زفاتمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د روژې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن مجید په تلاوت، ژباړې او تفسیر سره د زړونو زنګ سیقل کوو. د خدای په فضل په تیره برخه کې د مدثر مبارکې سورې دیرشم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د دغه سورې له یو دیرشم تر اووه دیرشم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. خو له دې مخکې له تاسو غواړو چې له موږ سره اړیکې ټینګې کړئ یا زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ، نو پر رادیو سربیره د سوشل میډیا په دغو درکونو له موږ سره ملګري پاتې کېدلی شي. د تهران رادیو ویبپاڼه parstoday.ir/ps، د تهران رادیو فیسبوک www.facebook.com/IRIB پښتو، د تهران رادیو ټویټر twitter.com/TehranRadio1، د تهران رادیو انستاګرام instagram.com/tehranpashto-radio. یادونه کوم چې تاسو زموږ په ټلګرام ګروپ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. دره کې د t.me/tehranradio1.
الا بذكرك قلبي يطمئن، الا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه.
قلونا وريدونكو وسام رازوخ بالبروغرامتا، يعني د قرآن پلوشه پروگرام ته. په دغه ځای کې اوسم رازو د قرآن مجید د مدثر مبارک سوره یو دیرشم آیت شریف ته، هلته چې لوی پروردگار داسې فرمایي:
و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
او موږ د دوزخ څوکیداران نه دی ګرځولي مگر ملائک، او موږ د دوی شمیر نه دی ګرځولی مگر ازمایښت د هغو کسان لپاره چې کافران سوي دي، د دې لپاره چې هغه کسان یقین وکړي چې کتاب ورته ورکړی سوی دی، او د هغو کسانو ایمان زیات سي چې ایمان یې راوړی دی، او شک نه وکړي هغه کسان چې کتاب ورته ورکړی سوی دی، او مؤمنان، او د دې لپاره چې هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې مرض دی، او کافران ووایي الله په دې مثال سره څه اراده کړې ده. همداسې الله گمراه کوي هر څوک چې وغواړي، او هدایت ورکوي چاته چې وغواړي، او استاد رب لشکرې نه پیژني مگر هم دی، او نه دی دا مگر د خلقو لپاره نصیحت او پند.
عزتمنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې د دوژخ او د هغه د سخت عذاب خبره وشوه، او دا چې د خدای نولس پرشتې په دوژخ څوکیدار دي. د آیت فرمایي د دغه شمیر بیانول په دوه سبب دي: یو دا چې د کافرانو او مشرکانو آزمایښت سبب و چې په دغه شمیر یعنی نولس فرشتو پورې خندا او ټوکې کولی، او ویل به یې دا خو کوم خاص شمیر نه دی، موږ په آسانۍ سره په هغوی غلبه موندلی شو او له دوژخه ځان خلاصولی شو، په داسې حال کې چې هیڅوک د خدای په فرشتو غلبه نشي موندلی. بل سبب دا و چې اهل کتابو د هغو سرچینو په اساس چې درلودلی د دوژخ د ساتندویانو شمیر نولس ګڼه، او د خدای د رسول له خولې د دغه شمیر اوریدل د رسول الله مبارک په حقانیت د هغوی او د هغوی د یقین پیدا کېدو سبب ګرځېده. همدا چاره د مسلمانانو د ایمان د پیاوړتیا سبب هم ګرځېده. او البته اغه کسان چې په زړه کې له حق سره د دوښمنۍ او ضد ناروغي ده، بیا به هم وایي چې خدای تعالی د دغه مثال له راوړلو څخه مقصد درلود. هغوی له ټوکو او مسخرو لاس و نخلی، هم دا چاره د هغوی د لا زیاتې ګمراهۍ سبب کیږي، لکه څنګه چې د قرآن کریم په حقانیت باندې د یقین په وجه د مؤمنانو ایمان لا پسې زیاتیږي. آیت په پای کې فرمایي: د خدای لخکریان یوازې په همدغه 1900 ساتندوی فرشتو پورې محدود نه دی چې کافران هم کم ګڼي، بلکه د خدای لخکری په ټول کائنات کې خبری دی. نو انسان باید پام ولری چې د خدای د قدرت او ربوبیت په سیوري کې دی، او فرشته په نړۍ کې د خدای چاروالی.
قدر من اوریدونکو، له دغه آیت از د کوچی لومړی، فرشته د کائناتو او نړۍ د نظام چاروالی دی، که په دنیا کې وي او که په آخرت کې، هم د جنت او جنتیان لپاره او هم د دوزخ او دوزخیانو لپاره. دوهم دا چې د خدای د دین په هغو اوامرو او احکامو پورې چې په فلسفه نه پوهیږو توکي او مسخرې کول نه دي پکار، لکه د لمانځه د رکتونو شمیر او ترې پوښتنې لاندې راوستل یې نه دي پکار. د دیني اوامرو او احکامو په وړاندې باید د درناوی چلند ولرو او د خدای امر ته تسلیم واوسو، که څه هم د ځینو په حکمت نه پوهیږو. دریم او وروستی دا چې د آسماني کتابونو او د الهي پیغمبرانو په تعلیماتو کې ډیر مشترکات موجود دي چې کولای سي د خدای او د قیامت د منکرانو په وړاندې د هغوی د یووالي او یو زړهوالي زمینه برابر کړي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د قرآن مجید د مدثر سوره 2 تر 10 آیتونو تلاوت غوږ کېږدو. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر.
هیڅ کله داسې نه ده، قسم دی پاسپورت مو او پشپې باندې کله چې شاکړي او په سبا باندې کله چې روشانه سي، به شکا دغه اور د سقر یقینا په لویو بلاګانو کې یو دی چې انسان لره ویرون کې دی. هغه چا لره چې په تاسو کې غواړي چې په اطاعت کې وړاندې سي یا ورست سي.
عزتمنو اوریدونکو، د پیغمبر اکرم د نبوت له منکرانو او د قیامت له دروغو بلونکو سره د بحث په دوام کې د آیتونو په هغو څیزونو چې د خدای د قدرت نښې دي په قسم خوړلو سره په قیامت او دوزخ او عذاب ټینګار کوي. آیتونه اول په سپوږمۍ قسم خوري، د میاشتې منظم څرخ، په تورو تیارو شپو کې رڼا او سپین شغلې، د یوې طبیعي کال هندارې په توګه د سپوږمۍ او میاشتې شتون، او د طبیعت په نړۍ کې نور او نور رولونه له الهي نښو ګڼل کیږي. خدای تعالی بیا په شپې هغه وخت چې شا کوي او لمنه راټولوي، او په سهار هغه وخت چې راښکاره کیږي او پلو لمخه لریکوي قسم خوري. له دغه قسمون وروسته د منکرانو د انکار او مسخرو په ځواب کې فرمایي: مسلمان د قیامت د ورځې پیشي او عذاب سخت او بوجنون کیدی. په قرآن مجید کې د دغه چارې بیان د ټولو انسانانو لپاره یو خبرداری او ویرول دی چې هغوی پوشی په دنیا کې کارونه به حساب او کتاب نه دي، او ځان د قیامت په محکمه کې ځواب ورکولو ته تیار کړي. البته په دې اړه د انسانانو ډولونه مختلف دي، ځینې د خیر په کارونو کې له نورو مخکې کیږي او ځینې له دغه قافلې شاته پاته کیږي او کیدای شي واپس ستانه شي. لومړۍ ډله خبرداریو ته پام کوي او تل او همیشه د خپلې ترقۍ او ودې په لټه کې ده، او دوهمه ډله دغه خبرداریو ته په بې پامۍ او غفلت سره په زورتیا او شاتګ اخته کیږي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی طبیعي ښکارنده لکه سپوږمۍ، لمر او شپه او ورځ د خدای تعالی مخلوقات دي، نو باید د هغو په لیدلو سره خدای او د هغه بې نهایت اراده را یاده کړو، نه دا چې دغه سیزونه مادي چارې وګڼو چې خپل په خپل را پیدا سوي او کوم پنځګر یعنی خالق نه لري. دوهم دا چې انسان خبرداری ته اړتیا لري چې د غفلت له خوبه پاڅي او مخته راتلونکو خطرو ته پام وکړي، لکه نن سبا چې په سړکونو کې د خبرداری ورکولو بورډونه لګول کیږي چې د هغو په لیدلو سره ډرایوران له ناڅاپي پیښو بچ کیږي. دریم دا چې خدای تعالی د ټولو انسانانو لپاره د هدایت اسباب راستولی دی، خو ځینې په خپل اختیار الهي خبرداریو او یادونو ته پام کوي او د هدایت لاره خپلوي، او ځینې ورته بې پامي کوي او گمراهان کیږي.
الا بذکرک قلبی یطمئن وهل بغیر ذکرک قلب المرء یرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح.
د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو او د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې په دغه لویه میاشته کې زموږ او ستاسو عبادتونه او طاعتونه هم په خپل درګاه کې قبول کړي انشاءالله.
هر کلا راشه
د متعال خدای په نامه چې ډېر مهربان رحمان او رحیم دی. د تهران رادیو د ارکل راشه د خبرونه قدرمن او اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. هر چیرې چې یاست خدای دې وکړي چې روغ جوړ سو کاله به یاست. ګران اوریدونکو، مونږه له خدای پاک څخه دعا کوو چې د ټولې دنیا د مسلمانانو په تیر بیا زموږ د پښتنو ورونو روژې دې الله قبول او مقبول کړي، امین یا رب العالمین. په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه جمیل بنگش له خپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شو یو. تاسو ته د هر کلی کو خدای دې وکړي چې د پروګرام تر اخره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړل لمون سره سم لومړی به ازما همکار د تهران اډو له پښتو خبرونه سره د اړیکو د ټینګولو لار اعلان کړي او بیا به لاړ شو د تاسو لیکونو او پیغامونو ته.
جمیل صاحب، زه هم په خپل وار سره اول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او د خوشحالۍ په جامو به پټ پی انشاء الله تعالی، او کوم مشکل او ستونزه به نه لري. زه هم لومړی د واتساپ شمیره قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې زموږ شمیره ده 00 91 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته، او زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com، او زموږ د انټرنیټ پانې ادرس دی www.parstoday.ir/ps. موږ ستاسو د پیغامونو او لیکونو په تمه یو چې زموږ سره د زړه خواله وکړئ، او په دغه پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام چې ستاسو په خپله خپرونه ده، هر کله راشه.
د تهران اډو ګرانو مینوالو او د ګلبن خستا ګلانو، نن د شب قدر یعنی د قران کریم د نازلې دا شپه ده، داسې شپه چې لزرو میاشت څخه زیات ارزښت لري، او په دغه شپه قران پاک نازل شوی دی. دغه شپه دغه راز د عراق د کوفه په جماعت کې د لمانځه په وخت د ابن ملجم لخوا د حضرت امام علی علیه السلام په مبارک جبین د گزار د خوړلو او کولو شپه هم د مونږه له خدای پاک څخه دعا کوو چې په دغه شپه زمونږ ټول ګناهان وبخي او زمونږ مشکلات او د درستې نړۍ د مسلمانانو مشکلات بیا راکم کړي.
اوس په لار شو د ګرانو قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته چې له موږ سره ډالۍ کړی او دغه لیکونه استولی. دغه لیک جمیل صاحب نصر الله خان له افغانستان څخه رالېږلی، او لیکي چې په قرآن کریم کې الله تعالی جل اعلی شانه وو نه نصیحتونه کړی. لومړی فتبینو، تحقیق کوونکی اوسه، مخکې تر دې چې د یو څه په اړه بحث وکړي باید تحقیق او معلومات وکړي. دوهم وایی فاصلحو، مسلمانان یووالی او اتفاق ته رابوله، کچیری خوابدی و ترده میانزی سوله وکره. دریم وایی چی و اقصتو، عادل اوسه او پریکره پا انصاف او حق سره کوا. چلرم لا یسخر، پر نورو باندی مسخره مکوا او خلقو پوری ملنده موها. پینزم ولا تلمیزو، نورو تا تعنه او پیغور مورکوا او عیبونه ملتوا. او شپگم ولا تنابزو بالالقاب، یو بل پا بدو نمونو میادوی او یو بل مسپکوی. اوام اجتنبو کثیرن من الظن، لډیر ګمان کول ځان وساتی او یو پر بل بد ګمان مکوي. اتم ولا تجسسو، جاسوسی مکوي یعنی په نورو پسې پلټنه او څارنه مکوي. او نه هم ولا یغتب، غیبت مکوي، د یو بل له غیبت کولو څخه
ډیره ډیره مننه کوو ګران وروره نصیر الله خان صاحب، ډیرې ښکلې خبرې دې سره شریکې کړې وې. خدای پاک دې موږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې ناوړه کارونه او غیبت کول پرېږدو، ځکه اوس دغه کارونه زموږ په یوه عادت لا بده مرغه بدل شوي دي. ښه، دغه یو مطلب زموږ ګران اوریدونکي عبدالوهاب غیرت صاحب رالیږلی او لیکي دغه مطلب ضرور ورولې او دغه لپند ډک داستان د بیا لوستلو ارزښت لري. وایي چې یوه ورځ حضرت داوود علیه السلام له یوې آبادې تیرېده، یوه زړه ښځه ولیده چې د یوه قبر پر سر چغی وهی او په کوکو کوکو جاړي. پښتانه ورڅخه وکړه، مورې ولې جاړې؟ وې دې زړې بوډۍ وویل چې زوی مې په دې کم عمر کې مړ شو. حضرت داود علیه السلام وفرمایل څو کاله عمر یې وکړ؟ وې دغه سپین سره بیا ځواب ورکړ چې درې نیم سوه کاله. وې داود علیه السلام وفرمایل ما پریشانه کیږه. وې دې سپین سره وویل چې ولې؟ حضرت داود علیه السلام وفرمایل لمونږ وروسته به داسې ډله خلک نړۍ ته راشي چې تر سلو کالو زیات عمر به نه لري. د سپین سرې میرمنې حالت بدل شو او له حضرت داود علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه، دوی به ځانونو ته کورونه هم جوړوي؟ وایي داود علیه السلام وفرمایل هو، هغوی به په دې کمه موده کې د کورونو او بنګلو په جوړولو کې یو له بل سره بیا وي سیالي کوي. وایي سپین سرې حیرانه شوه او ویل چې که زه د دوی پر ځای وي ټول سل کاله به مې په خدای جل جلاله ته په سجدې تیر کړي.
یوه نړۍ مننه محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې ډیره له نصیحت څخه ډکه کیسه ډیره سره شریکه کړې وه، او موږ ستاسو دغه کیسه اوس د هوا څپو ته سپارلې ده او هیله ده چې نورو اورېدونکو به هم اورېدلې وي انشاءالله تعالی. جمیل صاحب دغه شعرونه زموږ ګران اورېدونکي ډاکټر محمد رحیم صاحب د ایران له قوم سپېڅلي ښار څخه موږ ته رالېږلي او لیکي چې دا بیخي نوي بیخي نوی شعرونه دی د ګروپ ملګرو ته ډالۍ وي. وایي چې ښځه حسن دی ښکلا ده، ښځه نور دی او ځلا ده، د عاشق معشوق کیسه کې ښځه مینه عشق وفا ده، او په کور او کورنۍ کې دا غیرت پښتو حیا ده، د ماشوم لومړی مکتب دی، غیږ د مور تربیتگاه ده، د پښو لاندې جنت دی، هر مور لکه رڼا ده، ښځه مور ده، ښځه خور ده، په بازار کې په صحرا ده، که بدخوی شی غصه شی بیا پا کردی واویلا ده. وی چی او دا خواخی انگور جنگ کی دا سرور لکه بلا ده، پا هجاب او لپرته کی دا سپوجمه پتا ادا ده، بی پرده شز ناسور دی، خی طولنی تا و با ده، صبر زغم او حوصله کی قهرمان د کربلا ده. وای چی د رسول مسیح زینب چی جوړ پلار لره کولا ده، چی کوثر ده یاد شوی په قران بی بی زهرا ده. وای بیلګه د غدی مرمنی کدی هڅه پرشتیا ده، دلویدیز دود او دستور خو بس فریب دی او ریا ده، پا خیالاتو کش بند مکری در رحیم دغا وینا ده.
ډیرا ډیرا مننه کو د ډاکټر صاحب محمد رحیم، حقیقتاً چې مېرمن فاطمی شیرونه هم له محتوا ډک وي، هم ریتمی داسې برابرې چې سړی په کې ډېر ښه انداز سره دا ویلی شي او پیغام هم لري. نو ډیرا ډیرا مننه کو د ګران قدردان رحیم صاحب د مېرمنې د سترتوب او د عظمت او د لیدیز د کوم کلتور دی پاک لی دغه ښکلي شعرونه مونږ سره شریک کړي وو. مونږ خو خوښ شو انشاءالله چې اورېدونکو به هم
خوښ
شي. مېرمن فاطمی زه خوښوم چې یوه لنډه دمه به وکړو، بیا به خپلو یارانو خدمت ته حاضر شو.
بېخي سمه ده. زو
دغه لنډ پیغام زمونږ ګران اوریدونکي یوسف خان للګیری رالیږلی دی او وایي چې ډېر زر به د لومړي ځل لپاره د هر کله راشه پروګرام لپاره غږیز پیغام در ولیږم، وعده یې کړي دی مونږ سره، او بې وعده پوره هم کړي ده.
ګران محترم دلګیر صاحب، موږ ستاسو د غږیز پیغام تود هرکلی کوو او هر کله راشئ زموږ ستاسو غږیز پیغام د نورو غږیزو پیغامونو په تمه یو. دغه اوږما مطلب جمیل صاحب زموږ ډیر ګران اوریدونکي محترم کرامت الله بداوی صاحب مشتره لیجلې او لیکي د لوی او زواک من څشتن تعالی پنامه بیا لیکي چې هسې خو هم د حق او باطل د اسلام او کفر جګړه د بشریت له پیل څخه تر ننه ورځې پورې دوام لري او د قیامت تر ورځې پورې به روان وي. خو نن ورځ دا جګړه ډیرې اساسي مرحلې ته رسیدلې ده. نن ورځ د ختیځه تر لویدیځه او د شمال څخه تر جنوبه ټول کفري نړۍ د مسلمانانو او اسلامي امت د وژلو وهلو ځپلو او کمزوري کولو لپاره په ګډه سره لیچین رانغښتي او په مستقیم او غیر مستقیمه توګه پر اسلامي هیوادونو حملې او تیری کول او اقتصادي او مالی بندیزونه لګول چې یوه بیلګه یې د ایران اسلامي جمهوریت دی. د مسلمانانو شتمني کنګل کول، د مسلمانانو مقدساتو بی احترامي کول، د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کارتونونه چاپ کول، د اسلامي هوادونو ترمنز اختلافات او دښمنی چول، د مسلمانانو ضد کړنی تر سره کول، مسلمانان او تروریستي تور لیست کې داخلول او نن ورځ دا جګړه ډیره پیچلې شوې ده. مسلمانان دومره ویرولي او د کمزورتیا په حالت کې دي چې د خپل هیوادونو څخه دفاع او ساتنه هم نشي کولای. پر فلسطین او د غزې پر پاکه خاوره د اسرایل او د خونخار صهیونیستي رژیم د امریکا په مرسته او کومک سره یرغل کړی دی او د غزې د مظلومو خلکو عام وژنې ته یې دوام ورکړی دی. بیا لیکي چې ټول کفري نړۍ ننداره کوي چې تر اوسه یې په دغه جګړه کې څه د پاسه دو دیش زره بیگونه فلسطینیان په شهادت رسولی او په لسکونو زره معیوب او ژوبل کړی دی. ملګری ملتونه، د بشری حقوق ټولنه، عربي ټولنه، اسلامي کانفرانس او عربي هوادونه د سر پسترګو د هر څه ویني، یوازې غندنې کوي، په عمل متاسفانه او کړنه کې هیڅ هم نه کوي. حتی پر صهیونیست رژیم اقتصادي بندیزونه لا هم نه دی لګولي. امریکا او متحده دینه په ډیر سپینسترګي توپ سره د اسرایلو د پوز مالی او پوزی نظامی ملاتړ کوي. د غزې پر مظلومو مسلمانانو باندې د امریکا په پوزی الوتکو او امریکایي ټانکونو او شوبلو هوایی او ځکني بریدونه تر سره کیږي. که په حقیقت سره ورته وګورو، ټول کفار او بی دین او لامذهبه هیوادونه د مسلمانانو په وړاندې سره یو موټی دي او ټول د مسلمانانو د ځپلو پاره تعهد او تړون سره کړی دی. د بلخوا بیا مسلمانان په خپل منځو کې دومره کرکې، دښمنی او حسد سره لري چې را یو ځای کېدل یې ناممکن ښکاري. په آخر کې وایي چې ای پاک رب، ته خو نور پر مسلمانانو او اسلامي نړۍ رحم وکړي او اتحاد، یووالی، وحدت ورکړي او دا کفار د تل لپاره د مځکې د کورې د مخې لري او نابود کړي او د غزې د مظلومو مسلمانانو مرسته او کومک.
د محترم بدوي صاحب د دومره ژورو او معلوماتو ډکو محتوا لیک ډېر ډېر مننه کوو. مې ګران دی، قدردان دی. انشاءالله مینو فاطمی وخت سره نشته، نورم غږی دی شو، خو د خپل د محتوا نه ډک پیغام خپل او ځانو او د لیک ووري دو نو زو دغه ته
غږیزو
پیغامونو ته، او دا هم د خپل ګران او قدردان زړه ملګری محمد علی عمری صاحب را لګلی پیغام.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. پترت صاحب، نور صاحب، شرکت شرف صاحب او کاکړ صاحب، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیرو درنو در کلر شمرګرو، یقیناً هم دا ډیر وخت کېږي پر کلر سه کې مې ګډون نه ده کړی، خو لویه وجه یې دا ده چې دلته مصروفیتونه ډیر دي. بس اورېدو هم نشته، را سره کوشش کوم چې اورېدو پیدا کړم. متاسفانه دلته په مشتم په ټول مشتم باغ کې اورېدو نشته، نو هر وخت پر پیرسم بیا نو هر کله راشي ښه خوند کوي. په دا موبایل کې بیا سم کله کله پروګرام نه وي، کله کله بیا په زور پروګرام سړی پیرسي، بیا سې اوري، نو بیا خوند نه کوي. نو ریډیو بیا ځان ته بیل خوند لري، تاسو خوشیاس پښتونیار سب ته څنګه جوړی بچمن کې کتلل بلې خوات
ډیره ډیره مننه قدرمن ورور محمد علی عمری صاحب ان شاء الله تعالی همیشه مشته داسې پیغامونه را لېږي د غبل پیغام زموږ ګران قدر مریدون کې نظام الدین کاکړ صاحب دی چې مشته سوای
السلام علیکم درکل راشه ریډیو پروگرام اوریدونکو همکارانو سلامونه په خاص بلال قانونی صاحب محبت صاحب محمد سید جمیل صاحب دی پډیر بیا عبدالواب غیرت دی مخلص دی حسن الله محسنی دی غلام دوست دی اور کرامت الله صاحب دی سید جمال دی اور خاص کر چمن پترت صاحب ہم یوه نړۍ مننه چې کله کله موږ یاد کړو په ګروپ نو پروګرام ته مې میسج پرې شي دی انشاءالله نشر شوی بی
د قدردان نظام الدین کاکړ صاحب ورور هم ډېر ډېر مننه کوو تل ما خوشاله او آباد در الله او موږ سره به انشاءالله اړیکه ساتو او د نورو پیغامونو په تمه مې یو نو که خوښه دې وي مې فاطمه نور سره وخت بیخي نشته هم دلته به خپلو یارانو اجازه وغواړو
او د خدای پامان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.